درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مکمل کی کدر منو ګللی زکون کو لمندم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول تشرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد سو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې موږ او تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې وو پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لن تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځی لوست د ملکا سرایا ترزی اړوند وو. موږ تاسو ملکا سرایا ترزی وو پیژندل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. دا مو پیژندل چې ملکا سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان مېرمن مې، بلکې د دې ترڅنګ د افغان ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلې افغان مېرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، اول یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده؟ زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوه او هوښیار مېرمن و. د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اروند بلو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیر نیکه او سالمه تربیه ورکړې و، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل، تر څو دی پر شار باندې ودانې دیوالونه او ودانې خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده ځکهونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو. په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنې دغه چارزینو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړ شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او دربارانو د فیصله وکړه تر څو و دیوالونه او وخندکونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سواله نو سمدستي کسان ولې جل تر څو احمد شاه بابا را وغړي ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا سوویل او ورته یو ویل زویا دا خبره ټینګه په غوښه کې ونیسه چې افغانان هیڅ کله د خاورو په دیوالونو او د وبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي. به یوازې اذا او ته وژغورل شو هغه ستا نور ورونه او خوند به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته به یې دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا شار ته راورسیږي. یني زرغونه انا چې کله دا خبره واوریدل لري خبري اوریدل څخه ورسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغورته نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زوی ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسي. ټول افغانان چې دی په دې خارې چې ژوند کوي ته نسې کولای چې دغه ټول افغانان د په دغه وو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وسکه. کچیر ته دغه خندقونه هم جوړ کړي د دغه څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړ کړی دی یعنی دغه کوم سلطنت چې دی یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو. نور د دې قلعه څخه به هر کوم کسان چې دی کوم افغانان چې دی کوم نور خوندي او رونه چې دی آیا ته په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمد شاه بابا دغه خبري واوریدل نو احمد شاه بابا ته دا یادونه وکړه لوي ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغه ستا تر کلا پر راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغه تا ته ځان ورسي ستا تر سرحدونو راتیرسي ته باید هغه د پاره امرګي ونیسي او هغه دې ته پرې نشي تر څو ستا تر سرحدونو راتیرسي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړل. همداشان روایت دي چې په 1104 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسید او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتي د تقدیر په لاس کې دي مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واوریدله نو په دې باندې پوسو چې مور می کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د و غټ دیوالونه او ودانی خندقونه جوړ کړی وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله او همدارنګ په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته لاړ چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅ کله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجری کال یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې اوپات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړه دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شول او وګرسته کله چې دا ښکارا شول چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې ولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویل شو کله چې په دغه اول سو څلورای ویم هجری کال کې د کندهار شهر جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه یول سو څلورای ویم کال کله چې د کندهار نوی تهدابي شو دل کې دی، کندهار په نوی بڑا او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهی په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مرمنې وفات د 1940 او 1948 هجری کلونو ترمنځ واقع شوري. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1948 هجری کال کې وفات شوري، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1940 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دوو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1950 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1980 هجري کال پر شاوخوا او پات شوې وي، نو دې پیلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داس وبلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1950 کال کې پیدا شوی او په 1948 کال کې او پات شوی، نو کچیر دغه شاوخوا دغه نیټه موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او ورسته د هغه څخه د کندهار شهر د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه کوم کتاب د لیکلو، په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنې د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خبري د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګ د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویل دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو شه غوره بیلګه بلل کیږي، او چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي لکه څنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټلو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه مو زده کړی اوسېږي او په یو څه پوه شوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هله ده چې خسته شوي بنه یاست، تر بل داسې درس پورې د علاقه مان شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ واس بم دنن ورځی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول بر تر وغ جوړ او صحت مند او سرګی او صحت چې می بم پتن وی درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندې ور تاسو با افغان مشهور مرمن او پیژن او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو خو را ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوس ته مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا او پیژندل او د هغه د ژوند په حق مو بشپړ معلومات تر لاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو خو روز د کوم کله پر مې د همدغه سیاحت د افغان قهرمانی مرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من د ان چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو مخکله دینه چې تاسو لوست پیل کوم له تاسو ټول خو راو کړل لیست کوم کو سه هیل لرم چې خپل ټول درس مواد د خپل ځانو سره چمتو ولري تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلي. او هېره دې نه وي درنو زکون کو مخکله دینه چې تاسو لوست سی تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري ځکه دا کوم موضوعګان چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره پراتون کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتل افغاني مرمنې وپیژنئ. نو درنو زکون کو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې راځم. تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکلور بیبی زینب بیبی د چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوندونکي میرویس نیکلور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکلور و چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې وس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلبلی او قهرمانی اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې و ډیره حساسه و ځکه میرویس خان هوتکی د ډیرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و. یعنی د سلطنت په دوران کې له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نوی وزیدا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېر زیات مرسته او همکاري کول بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې و. زیږیدنه او کورنۍ لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د اولسمی میلادي پیړۍ په لومړي کې زیږیدلې و. هغه د میرویس خان هوتکی لور و چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپل په اولسمه میلادي پیړۍ کې په لومړني دورانونو کې یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې و. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت او د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړ او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړل. نو میرویس خان که په هغه وخت کې په دې وتوانېد چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت پر رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لوی شو چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ و. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنی زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګانو او شاهی کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپېریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول، زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډیره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنی زینب بی بی د یو ښځینې د یو افغانې میرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډیره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې ډېر خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې تر څنګ همچنان زینب بی بی د افغان ښځو د مبارزې د یو نشه په توګه سره هم پیژندل شوی دی. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کوله. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسول او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسول دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټول خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایط او کړنو رندیز، زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې تر څنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې. زینب بیبی د یو مخکښې مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکي، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونه اغیزې. زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوی، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستي کلونه او مړینې. د زینب بیبی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند ورستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپل د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبع څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند ورستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شیبې تیرې کړي دي او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبی د ژوند په حق له ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او مخورو سیرو څخه شمېرل کیږي او یو مخورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبی اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بیبی څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کې هیلې مې ومني. درنه سکون کو هیله ده چې روغ او جوړ بایست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځینن ورځ به هم د نن ورځې په زړه پورې موضوع ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د لوست سره خرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په دې لوست کې مو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول ده چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کړو یا ښکاره نه کړو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولی سي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کولو وړتیا هم نه لري، یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي، یعنی هغه څه چې تاسو احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې تاسو احساسوئ احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساساتو په بیان کې متفکر اوسو، یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا زموږ دغه احساساتو بیانول اړین دي، آیا زموږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغېزې به هغه ولري، څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه زموږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي. نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې